درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجله ز عصمت ساروان په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د ترکیې په انقره کې د یو شمیر افغان سیاستوالو په راغونډېدو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د ائتلاف د جوړېدو په وړاندې غبرګون وشود. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي هر بهیر چې له هېواده د باندې د افغانستان د امنیت او اوسني نظام د ګډوډولو لپاره جوړ شي مقابله یې کیږي او دا ډول هڅې نتیجه نه لري. مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیاستوالو خپل امتحان ورکړی او باید خپلې ناکامې تجربې تکرار نه کړي. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جمعیت ګوند، د بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق او د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمیر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کیږي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په وښتو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر وتلی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. د تاجکستان د نګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته نن وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د خوډه پر مهال یویش کسان وژل شوي او د دې کسانو جسدونه یې خپلو خپلوانو ته سپارلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د وژل شویو شمیر د یو پولیس په ګډون نه تنه یاد کړ او ویل چې پنځه ویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ او ویل متحد ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي چې دی به د امریکا له کانګرس او د ناټو له متحدانو سره کار وکوي تر څو هر څومره ژر شي کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانې نوی عمومي قومندان جنرال مایکل کاریلا د سیمې د هیوادونو په لومړني سفر کې ایران د منځني ختیځ د بې ثباتۍ عامل وباله. جنرال کاریلا یو میاشت وړاندې د سینکام یا د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وټاکل شو. د نن پنجشنبې له د نېشنل خبری مجلې سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او همداراز یاغیانو په مقابل کې د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به راتلونکې میاشت درې ورځنۍ او درې شل اووره سیالۍ وکوي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ په 2000 میلادي کال کې شوې وای، خو د بېلابېلو ستونزو په تېره بیا کورونا له امله وځنډېدې. زیمبابوې لخوا چې د دغو سیالیو کوربنه دا اعلان شوی مهال ویش له مخې د اعلان شوي مهال ویش له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پنځه شلو وره او درې ورځنۍ سیالۍ کیږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. طالبانو د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د ښځینه ویندویانو لوڅ مخ نشي. د طالبانو د امر بالمعروف ویان دی دلیل وایي
رسنۍ کولای شي چې د منبر رول ادا کړي تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او هیوادوال هم وپوهیږي چې دغه ډول حجاب ده.
په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعال سره شخیدلی یو.
دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه وکړي څه ونه کړي.
د متوسطې او لسې د دورې له زده کړو محروم نجونې څه وایي؟
هر ورځ سترګې په لارې یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع شي.
په غزني کې روغتیایي کارکوونکو ته موټر سایکلونه ورکړی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د څولوي خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شمیر نورو لوی خارونو د هوا حالات اټکل پر اټلونکې چلر وشت ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه دیش ټیټه 15 هرات اسمان مرد تودوخی لوړ درجه ودیش ټیټه اتلس، کندهار اسمان مرد تودوخی لوړ درجه نه دیش ټیټه اتلس، مزار شریف اسمان مرد تودوخی لوړ درجه ودیش ټیټه 22، او جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخی لوړ درجه 40 ټیټه 25.
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ و. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. د وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته دا ډول سپارښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې څومره چې لیدل شوی د ټلویزیونی خبرونو خزینه چلوونکو تر سترګو خپل مخونه پټ کړي. د کابل د وی خصوصي ټلویزیون یو ویان د چنه غواړي نوم او غږی خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو ورغلي او سپارښتنه ورته کړي چې لدی وروسته باید خزینه ویندویانې په خبرونو کې تر سترګو پوری خپل مخونه هم پټ کړي. د تلو پنوم د یو خصوصي ټلویزیون د سهارنۍ خبرونې ویاندی یلدا علي پرون په دیاړه خپل انستګرام کې لیکلي او نن یې په خبرونه کې مخ هم تر سترګو پټو. نو موري په خپل انستګرام کې لیکلي وو دا زیم یلدا علي یو خزه د هسبیدلو په حال کې د امر بالمعروف د دستور لمخي ټاکل شوی تر دې وروسته په دې ډول ظاهر شي. تلو نیوز نن په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د دوی په ګډون د مووی ګروپ لټولو تصویري شبکو غوښتي چې وروسته لدی باید د خبرونو د خزینه چلوونکو مخونه پټوي. تلو نیوز په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا امر قطعي او د نه باس وړ ګڼلی. دغه خصوصي رسنۍ لیکلي د کوم اطلاعات لمخې چې دوی ته رسیدلي دا دستور په افغانستان کې نورو فعالو رسنیو ته هم ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسؤلینو ته په خبرونو کې په ماسک د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه شوي. د دې وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د منبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا ویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم وپوهیږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلی مهاجر نه وایي چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښي، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي په دوی هر څه په جبري ډول منل شوي. یادونه ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټوله کې پر رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو محدودیتونه لګیدلي چې دا ډول یې بیخي نادر ګڼل کیږي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یو فعال نرګس مومن نظر پوښتلی. هغې په پیل کې وویل
البته زه به هله ډېره بده مرغه وایم چې په اوسني نظام کې البته نظام نه کسان د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بعد هغه په کلي توګه فالج دي. یعنی د چې وار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي حکومت ویلي د دوی په هغې کې ډېر بحث وکړي، هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایست یو څوک چې مخ یې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهم.
بالکل، دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او بیا بیرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ همې مخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه خورا کې نه راځي. که ښځې کولی شي چې په ازاده توګه خپل مخ ښکاره کړي چې مخ پټول شرم وه یا ګناه وه، ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې. خو ښځې د خدای کور ته په لوس مخ باندې دي.
تاسو مخکې ویل چې طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی، څه دلیل کېدای شي د دې ټوله پام شوزو ته دی چې په شوزو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د شوزو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره خزو ته متوجه دي؟
دغه ته یوازې ځنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي، دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزې ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویل چې ښځې د باید پرون یې هغه خبر و چې زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی، ما ته د ما محصلین زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ نن ښوونځی ته نه یو پریښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګا پوړنی درلودی. نن د دې خبره دا ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغوی په مخ باندې ماسک واچوي، مخونه ښکاره نه شي، یوازې سترګې ښکاره شي. نو سبا ته به دا ما ته بعیده نه ښکارېږي چې بلس دوی ووایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو.
د شزو د حقونو فعال نرگس مومندو نه میاشتې کیږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. دا موده شایع ډیرو نارینو ته عادي وایسي، خو هغوی چې د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی هر شیبه پرې سخته تیری شي. د ازادي راډیو خبریال له یوې داسې زده کوونکي سره شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
زما کل هم دا فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زما مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
بس د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي هر ورځ رسنیو ته غوږ غوږ وي که د ښوونځي د پرانستلو خبر واوري.
هر ورځ سترګې په لارې یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څمل به درسونه شروع شي، څمل به بیرته بیا هم هغه روړه ناسې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ شو. دا حالت ډېر ځورونکی دی، موږ ډېر ځورېږو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي، او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې د زده کوونکو وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبې شمیري، د ټولو ټولګیوالو همدا حالت ده.
هر یو ته چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله په ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړی دی، په شرط دی چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړي. موږ خواست دونه ډیر نه دی، دونه غټ خواست مونږ دی، څه فقط غواړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیرو ستونزو او کړاوونو سره کړی دی. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو ښوونځي پرانیسي.
دولسم کې یو خدای د پاره دولس کال مزامت کړل دي، دا اوس نه کیږي چې بیا به سر نوښت پاتې سو. په څه خواري په څه ضرر تر کې د پګرمي په ټکانو په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس بنو چې پر دولسم بعد درس ونوای دا خو به بيخي ډیر ضایعي. تاج حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو وایاندي عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یو غونډه پریکړه کوي. د طالبان حکومت وایاند زبی الله مجاهد بیا د تیر یک شنبه پورز د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده. هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبرې دا یو اړتیا ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دغو موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي. له غزنی څخه د دې ښه خبر ترڅنګ یو شکایت هم لرو. شکایت له مخابراتي شبکو څخه دی. خلک وایي چې مخابراتي شبکې پیسې اخلي خو سم خدمات نه وړاندې کوي. په دې راپور کې وابري
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسره رسیږي. فعال شمیره شي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بند ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي. الحمدلله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نو موړی وای موږ د ښار په څنډه کې ووسو خو بیا مو هم ډیرای وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شر کلن شمس الله هم د غزنی ښار پوڅنده ګډلو کلی کې ووسی. نو موړی وای دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتی نرخ کیږي. یا بستا ژغ نه ورزی او یا به د مخاطب ژغ نه در تر رسیږي یا به شبکه جواب درکوي چې شمیره بند ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي. انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، اله لرمه سي دا مشکلات حل سي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکو ورڅخه کړیږي. خو غزنی هغه ولایت ته ډیری اوسیدونکو تر سختو جګړو راتیر سوي چې لامل یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی وو چې لامل یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتره غلې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعال خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست د چارواکو نظر واخلو خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خارکیف شاوخوا د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولي پلور پښه کړي دي. دا راپورونه هم خبره شوې دي چې د روسي د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف تنولو په چارو کې پات راغله دی له دندې ګوښه شوې دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومې شواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتې دي چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسي د کار سکسي مې مسول بیان نو ویل چې د اوکراین پولي ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د بریټ پر مهال یو تن وشل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني استخباراتي خبر پانه کې نن وویل چې ډګر جنرال سرهی کیسل چې د لومړي ګارد د ټانک د برخې قومنده په لاس کې و د خارکیف پونیولو کې د پاتراتلو له عمله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتي راپور له مخې جنرال کیسل یو له هغو جګپوري روسي افسرانو څخه دی چې په روسي او نیو کې د اوکراین د یرغل په لومړیو پړاوونو کې د کمزوري فعالیت له عمله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتو د راپور له مخې د نورو روسي قومندانانو په منځ کې چې احتمالا د اوکراین د جګړې له عمله برطرفه شوي دي مرستیال ادمیرال ایګور اوسیپوف هم دی چې په تور سمندرګي کې د بیړیو قومندان وو او د اپریل په میاشت کې د ماسکوا په نوم د ستري بیړۍ لډوبېدو وروسته ګوښه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پوري دوام کوي. لمر سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم
په کابل کې د خونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسیلانې ادعا کوي چې تیر ورځ ورته طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوه اجازه نه ده ورکړې چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و په سر کړی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د په هنتون له دروازې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې تیره ورځ طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړی وو. د دې پوهنتون یو محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخته د طالبانو وسلوال ولاړو او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکړې په سر کړی وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې ویریدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو لوري په بیلابیلو پلمو لزده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. د غنجونی محصلانی وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغه سي دوام وکړي نو خای ډیرې خزینه محصلینی په هونتونونه پریږدي. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې د همکاري چې د پوهنتون مخته د نجونو غنیدونې ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی بیا وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
ټول محصلین پونتون ته داخل شوی دي، البته د پونتون په داخل کې د پونتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراد کړي او توصیه وروسته ټول ته اجازه ورکړل شوله خپل سنفون ته ولاړ دي او خپل درسونه یې وویل.
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکری په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونه ده چې د پوهنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود. په همدې حال کې د طالبانو د حج اوقافو وزارت له لوري د کابل د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیار خطبه استول شوې او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د ځینو جماعتونو ملا امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي.
د طالبان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل ښودلې. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له هیواد تللي دا سیاستوال کولی شي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو په خبره یې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ور نه کړل شي. د سه شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په یوه ناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړې. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
روسته له هغه چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه، د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسنی نظام د اخلال لپاره له هیواد بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دریږي او هڅې به یې پایلې ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د مې میاشتې په 19 نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو ځل اسماعیل سوي او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نه کړي.
کچری دا سناست بیا هم د فتنه انگیزی په خاطر وی د دې په خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړ کیږي په خاطر چې طبيع فساد او غصب او چپاو طبيع زمينه مسایده کې دغه وخت تیر شوی ده افغانان نور د خلکو څخه هیواري امتحان ورکړي او په هر برخه کې ناکام شوی دي او د فرصت دې نه ورکړي د افغانان په سرنوشت لوبي وسی
کغلی مجاهد وای کدا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي بیرته د هیواد تستانه او له دوی سره د پګاډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي خو مشخصي د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه وایي دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په شپه یو شمیر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان کړه د سیاستوالو له دې ناستې په یو خبر رسوي خبر پړنه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه للای او لدو یو غوختي چې ورسره د مذاکرات ته چمتو سي د دې شورا په خبر پړنه کې لګاونډیو سیمه او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو د نشئی موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچه لا پراخېدو دلیل سي هغه څه چې طالبان یې ردوي خو د سیاسي چارو یو پخوانی ډیپلوماټ او بلندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل
څلور پټونه کې چې ته باندې لري ځکه دوی په خپل وخت زمان کې ملت غیر له خیانت ته غیر له جنگ غیر له وزلنه غیر د ملت تبین او د ملت حق وړل نه لري هیڅ نه لري کریاتا په خپلو سیمو کې دوه کوټه ایز یو کلینک سي هم نه ده جوړ کړی په بنا دوی چې تر ټولې کې نه خره په باور کې نه سیاسون په باور کې که چېرې بیا په دوی باندې بهرنیان پروژه جوړه کړي چې فشار طالب راوړي بیا نه کېدای شي دوی راولي او تحمیلي کړي په ملت باندې
په ترکیه کې د دغه افغان سیاستوالو له لوري د یادې شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود محمد علم ازدیار یونس قانوني الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چشميري شاوخوا څلويختو تنو ته رسیدي
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو له پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو د دلته خلک تجاران د هلمند ولایت شهر په دروازو کې ناش او غنم رانی سي په ګرانه بیا په شهر کې د نن غریبان خلک غنم او تر ډیر ضرورت لري منګر غنم او بیا ډیر جګی دي نو دولت نه دا وښتنه چې دا نرخ خپل په سر واخلي او غنم او بیا ډیر ډول نه شي ځکه تجاران د زرم کېولو د فار رانی سي او بیا ما هغه سره لوړه ده لکه چې تیر کال کې وو
زه بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړ سوال ستاسو پیغام پرې ژم نه غدې په دغه هلمند ولایت کې ډیر زیاته خوراکي مواد چې ډیر زیات کړن سوي دي موږ طالبان د حکومت سره دغه اله کوو چې دغه لښته یو برنامه ورته وټه کې یو به ورته وټه کې اته د یو سل غړو د سلټرا سل غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل
ننګرهار ولایت سرور ولسوالی سرپنچ غاګي ګام اورور د اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسه او مکتبونه او نور د اجازه کار ورکې چې کارونه پټه بازارې ته لیدل دي او خلکو وزارتونه دي
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یمنګ دغه پیغام نشر کړي او خدای دی وکي چې نشر کړي او دغه دی موږ دی ننګرهار دی جلال آباد دی ننګرهار دی ولایت دغه دوه ولسوالۍ چې یو شیرزاد ده او بل اساره ولسوالۍ دغه سرک موږ په مخ کې هغه کې خو ډیرې بانی وي چې دغه جنگ دی او امنیت نشته او دا سرک لوی سرک دی هغه کابل ته وتلی دی او دا دی موږ د کلي دغه ولسونه دغه خلک ډیر په تکلیف کې دي او د نړیوالو نه دغه موږ هغه دی چې دغه موږ ته دغه وکی او دغه کار موږ ته ډیر حاجت لرو السلام علیکم
زه عبدالله نورزی د نیمروز ولایت څخه خبر کوم دا پیغام تاسو ته ورډم ما د خړولو نړیوال سازمان چې کوم کومکونه په افغانستان کې کوي که چیرې دی واړي چې دا کومکونه ټولو مستحقو خلکو ته ورسیږي، نو باید دوی په ټولو هېواد کې یو داسې شفافه پروسه مخته بوځي چې د افغانستان د څلور دېرش ټولو ولایتو مسکینان چې دي دا بایومیټریک کړي او ټولو ته د غربت کارټونه ورکړي، چې بیا د ګرد عمر لپاره د هغه کارټو پر سر باندې هر وخت چې کوم شی راځي مسکینانو ته ورکړل شي. نو زه امید لرم چې که چیرې دغه کار وسي، نو بیا به انشاءالله دا موسسې ټوله په شفاف ډول توزیع شي.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران ستاسو ملتیا کوي.